ساعت 3 بعد از ظهر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارد. این ساعت به برنامه عدالت با مبارزه با فساد اختصاص یافته. همکارم اسدالله تلاش برنامه را به پیش میبرد. اما پیش از آن من مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها. سفیر خلیلزاد به هدف تسریع مذاکرات بین افغانان سفرش به قطر و کشورهای منطقه را آغاز کرده. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان با افزایش حملاتشان در گفتگوها میخواهند امتیاز بگیرند. مظاهره کنندگان در بلاروس برای اعتراضهای بیشتر در شهر منسک تجمع کردند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شده است. آقای خلیزاد در حال سلسله ای از سفر تازه اش را آغاز کرده که انتظار می رود گفتگوهای بین افغانان به زودی آغاز شود. منابع حکومتی به رادیو آزادی گفته که انتظار می رود هیئت مذاکره کننده دولت امروز یکشنبه وارد قطر شود. در این حال عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیشب در اجلاس مولوی حکیم اقانی را به حیث رئیس تیم مذاکره کننده شان اعلام کرده است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان تلاش‌های صلح جنگ و خشونت در کشور افزایش یافته است. آقای خالد در جریان سخنرانی امروزش در نشست در ولایت لغمان گفت طالبان می‌خواهند که از روی تشدد جنگ در گفتگوها امتیاز به دست آورند و افزود
در جنگ ها کاهش به میان نیامده و حتی افزایش یافتند. فشارهای جنگ را که شما در اینجا شاهد آن هستید شاید بخشی از برنامه باشد که گویا آنها در گفتگوها امتیاز می خواهند.
اسدالله خالد همچنان گفت که جنگجویان مخالف حکومت توانایی تصرف منطقه را از دست دادند. در آستانه مذاکرات بین افغانها هم طالبان و هم حکومت افغانستان جنگ و حملات لفظی بر یکدیگر را شدت بخشیدند. مردان مسلح مربوط به عبدالغنی علیپور یک قماندان غیر مسئول بر پوسته های امنیتی حکومت در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک حمله کردند. آنها در این حمله دو سرباز افغان را زخمی و یک تن دیگر آنها را اسیر گرفتند. مظفرالدین یمین والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی درگیری در این پوسته امنیتی را تایید کرد و گفت
مردان مسلح مربوط به علیپور آمدند، یک موتر هاموی را با خود بردند، دو تن را زخمی کردند و یک نفر را با خود بردند. ما حکومت مرکزی را در جریان گذاشتیم و به زودی اجراءات خواهد شد.
علیپور در ولایت مرکزی افغانستان یک قماندان غیر مسئول است. نیروهای امنیت ملی او را در سال 1397 دستگیر کرد، اما پس از اعتراضهای عامیان او و پادرمیانی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دوباره رها گردید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مظاهره کنندگان مخالف حکومت بلاروس برای اعتراضهای بیشتر در مرکز شهر منسک پایتخت این کشور تجمع کردند. همزمان آنها بر تلاش‌هایشان تمرکز می‌کنند تا الکساندر لوکاشنکا را مجبور به استعفا کنند. رئیس جمهور لوکاشنکا در انتخابات جنجالی ریاست جمهوری نزدیک به یک ماه پیش در این کشور خود را برنده اعلام کرد. گروه‌های اپوزیسیون امیدوارند که در مظاهرات امروز یکشنبه تعداد زیادی را به این مظاهرات جلب کنند. این در حالی است که الکساندر لوکاشنکا گفتگو با مخالفینش و همچنان برگزاری دوباره انتخابات را رد کرده است. او از سال 1994 میلادی به این سو در بلاروس حاکمیت دارد. یک خبرنگار زن در ایالت بلوچستان پاکستان به ضرب گلوله کشته شده است. سراج احمد یک افسر پلیس بخش تحقیقات جنایی منطقه تربات بلوچستان تلاش برای قاتل این زن را آغاز کرده است. شاهینه شاهین میزبان برنامه تلویزیون دولتی پی تی وی و سرمعرر یک مجله محلی بود. او شام روز شنبه در خانه اش مورد تیراندازی قرار گرفت. گروه های جستجو در لبنان می گویند از ساختمان های تخریب شده در شهر بیروت هیچ کسی را زنده پیدا نکردند. این گروه ها انتظار داشتند از میان ساختمان هایی که در نتیجه انفجار ماه گذشته فرو ریخته افراد را زنده بیرون آورند. در 4 اگست یکی از انبار کیمیایی در شهر بیروت شاهد انفجاری بود که در نتیجه 190 تن کشته شدند و بیش از 6000 تن دیگر زخم برداشتند. و رئیس جمهور امریکا و قوای مبارزه با ویروس کرونا قصر سفید از شهروندان ایالات متحده خواستند تا در مراسم تجلیل روز کارگر از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند و فاصله های اجتماعی را با توصیه های صحی در نظر داشته باشند. در پایان رخصتی های تابستانی شنبه و یک شنبه این هفته روزهایی هستند که شهروندان امریکا به گونه سنتی از روز کارگر تجلیل میکنند و با اقارب و نزدیکانشان میبینند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاصت. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکراری آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شدید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-222-755 و 0799-3540. دو اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم 0800-922-255 او 0900-945-45. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به ادعاهای فساد، ضعف مدیریت و مشکلات در کرکت بورد افغانستان و همچنان یافته های دیدبان شفافیت افغانستان در این بورد اختصاص یافته است. پیش از این که ما به برنامه، به مهمانان برنامه و همچنان به موضوعات که در این برنامه داریم بپردازیم، گزارش را که در همین مورد تهیه شده میشنویم.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخې د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. دغه راپور د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلی دی. دغه څېړنیز راپور چې په 1 پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلي رحیم د شنبه پورس په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ د مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې پورونه راغلی دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پوښتنې وړ ده. د بېلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیګ 2019 په اړه باندې او هلته د فساد د بحثونو په اړه باندې که تاسو وګورئ کرکټ بورډ په اوله کې هغه کاملا رد کړه. وروسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ څارنوالۍ نه غوښتلي دي چې په دې برخه کې دوی څارنه او پلټنه وکړي، لیکن د هغې نه وروسته څه شو، خبره چیرته ورسېده، څارنوالۍ څه وکړل، په دې اړه باندې موږ هېڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وایي د نورو ستونزو تر څنګ له تېرو شپږو کلونو را په دې خوا د هېواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغاړو د جوړېدو خبره کیږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوۍ پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکو وی 13 لوبغاړي د خپلوۍ پر بنسټ ملي لوبډله او یا نورو ټیمونو ته غوره شوې دي. د دې څېړنیز راپور په برخ کې افغان ولسمشر ته وړاندیز شوی چې د بورډ د غړو د ټاکل کېدو په برخ کې د دې بورډ کړنلاره تعدیل کړي. دغه شان وړاندیز شوی چې کرکټ بورډ د غړو د استخدام په اړه هغه طرزالعملونه چې په دې برخه کې موجود دي روښانه کړي. د روڼتیا څار بنسټ چارواکي وایي د دې راپور د برابرولو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې مراجعه شوې ده، خو دوی ته د رد ځواب ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي:
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو له لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ووینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول یې تحلیل کړي دي. د هغې وروسته به موږ خپل دریز
د روڼتیا څار بنسټ د معلوماتو له مخې که د افغانستان په کرکټ بورډ کې روان حالت همدا ډول دوام پیدا کړي، ستونزې به نورې هم پراخې شي. د یادولو ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان په کرکټ بورډ کې د فساد په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ځینې راپورونه لاس په لاس شوي وو، خو افغان کرکټ بورډ به دا ټول رد کړي دي. خاطر پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې تاسو تر اوسه له موږ سره په خبرونه کې وئ. او د افغانستان کرکټ بورډ کې د فساد او ځینې نورو ستونزو په اړه باندې هغه دا وی چې شوې دي او د روڼتیا څار بنسټ راپور مو هم واورېده. در این برنامه ما امروز آقای مشتاق رحیم، تهیه کننده گزارش دیدبان شفاف افغانستان در مورد کرکټ بورډ افغانستان، و یارباز‌خان حمیدی، عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی ولسی جرگه افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. آقای حمیدی به اساس عضویت در کمیسیون شان در کمیسیون مربوطه صحت و تربیت بدنی روی فعالیت های ورزشی نظارت دارند که مطمئنا در مورد این گزارش و همچنان ادعای فساد در کرکت بورد افغانستان با آقای حمیدی هم صحبت خواهیم کرد. اما با از آقای رحیم آغاز میکنیم. خیلی رحیم، تاسو خبرونه تر ډیر زیات خره خلاست مخکې دې چې دغه کوم راپور تاسو لیکلی او چمتو کړی مودی د دې جزئیاتو تراشو پل بده وخلو چې راپور څه وخت جوړ شو او څومره وخت دغه راپور په جوړولو کې تیر شوی دی؟ بله ستاسو غږ اورو ابراهیم صاحب.
خبر همدا کوله چې دا راپور
ډېر زیاته بخښنه غواړم ابراهیم صاحب، ستاسو غږ پرې کېږي او په سمه توګه نه شو اورېدلی. که ځای مو لږ څه بدل کړی یو څه سم شو مهرباني وکړئ.
نو د دې راپور تر کوم ځای پورې چې ما خبره کوله، په لومړي ځل په دې باندې کار د 2013 کال د نوومبر په میاشت کې د نړیوال جام څخه د مخه په دې هغه طرحه موږ ولیکله او د راپور میتودولوژي او سیستم د هغې نه وروسته بیا د افغانستان د کرکټ بورډ سره طرحه شریکه شوه تر څو په یو مخه مجلس کې. البته د روڼتیا څار بنسټ مامورینو له خوا نه دې اړیکه کې دوی سره د طرحه شریکه شوه، اما د روڼتیا څار بنسټ ته وویل شو چې د افغانستان کرکټ بورډ هېڅ نوه آمادګي نه لري چې دې څېړنې سره همکاري وکړي، او دغه اداره یوازې د افغانستان د کرکټ پر کلا یعنی د افغانستان ولسمشر او نړیوال کرکټ اداره د کرکټ د چارو تنظیم اداره یا انټرنیشنل کرکټ کونسل ته جواب دی. او په دې برخه کې هیڅ نوه معلومات ورکولو ته چمتو نه دي. چې په بدل کې د روڼتیا څار بنسټ یو رسمي مکتوب ولیږه او دوی ته وویل چې د خپل نظر یا د خپل دریځ په لیکلي بڼه ورکړي، چې هغوی دا کار هم وکړو یو مکتوب یې بیرته جواب کړو، په هغې کې همدا خبره تکرار شوه. د دې له کبله د روڼتیا څار بنسټ بیا دې ته اړ وتله چې د اطلاعاتو ته د راسرسي کمیشن ته عریض شي او هغوی سره دا موضوع شریک کړو تر څو د هغوی له لارې د معلوماتو لاسرسی پیدا کړي. هغه معلومات چې د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسی قانون سره سم باید د افغانستان کرکټ بورډ په سایټ باندې هر وخت موجود وي. دا ډول معلومات زموږ په کارو په لومړي سر کې چې د هغې نه وروسته بیا د اطلاعاتو لاسرسی کمیشن کرکټ بورډ سره اړیکه ونیوله. د دغه اړیکې په بدل کې یو څه د سوالونو ته دوی په لیکلي بڼه جوابونه ورکړل، البته ډېر مختصر. او په عین حال کې بیا ساسناد هم چې موږ غوښتي وو هغه د اطلاعاتو لاسرسی کمیشن ته ورکړل شو، د هغوی له لارې موږ ته لاسته راغلل. دا بهیر د دې له کبله چې موږ معلومات باید ترلاسه کړي وای، په دې دلیل سره چې دغه بهیر ډېر اوږد او طولانی شو له کبله یې ډېر وځنډېده، چې د هغې نه وروسته بیا موږ څېړنه مخته یوړله.
ډېر ښه، ډېره مننه ریم صاحب. تاسو ویلې چې د 2013 کال د نومبر نه وروسته دغه راپور جوړ شوی دی، او دا مهم ورزفه کړل چې د دغه راپور د چمتو کولو په اړه باندې تاسو لازم معلومات ترلاسه نه کړی شول د افغانستان د کرکټ بورډ له څخه. خو ډېر موارد په دغه راپور کې برابر سیر شوي دي، او چې وروسته به هر یو ته په اړه باندې په تفصیل خبرې وکړو. خو تاسو په دغه راپور کې له کومو سرچینو کار اخیسته دی؟ یعنی دغه معلومات مو د چیش پر اساس باندې، د کومو سرچینو پر اساس باندې پیدا کړی دی؟
ګوري په لومړي سر کې اصلاح باید وکړم، تاسو د پوښتنې په شکل کومه خبره مطرح شوه. راپور په 2013 کال کې نه جوړ شو.
نه نه، یعنی د 2013 کال د نومبر نه تاسو دغه راپور باندې کار پیل کړی دی تر اوسه پورې؟
تاسو دا خبره وکړه زه غواړم اوریدونکو چې باید پوه شي، یعنی دا ډېر مهم بحث دی.
مهرباني.
دا نقطه ډېره اساسي نقطه ده. 2013 کال نومبر کې په لومړي ځل طرحه جوړه شوه، او دا غوښتنه وروسته بیا موږ فیل ډیټا سلیکشن یا د معلوماتو راټولولو بهیر پیل کړ. نو اول دا تاسو به موجود شئ 2013 کې راپور نه جوړ، راپور د سکال د 2013 کال او 2013 کال دسمبر جنوري میاشت کې لومړی ډرافت تیار شو، او دا غوښتنه وروسته د دې هغه قانوني ارزونه او دا بهیرونه چې هغه هم زه تاسو ته شیکم. راځم د معلوماتو، راځم د معلوماتو د مراجعو ته کیسی چیڑنو کی مونگ یو طریقہ لرو کراس کیس انالیسس ورته وای. کراس کیس انالیسس دا ده چې د یو موضوع په اړه باندې مونږ د بیلابیلو مراجعو نه معلومات اخلو، چې دا مراجع کېدای شي دویم لاس معلومات وسی، یعنی ستاسو په شان د رسنیو راپورونه، د باخبره خلکو سره مرکې، د نورو مراجعو څخه لکه د لوبغاړو ریکارډو دا شیان، دا د ویب سایټونو نه معلومات، دا ټول یو بل ته ربط ورکول کېږي، سرور پورې کېږي. د کراس چیک انالیسز وایي چې ډیټا ترانګولیشن یا د معلوماتو څو مرجعي ارزونه کېږي، چې دا بهیر شوی دی. اوس دا معلومات کوم ځینې موږ لاسته راوړل، د دې تفصیل په راپور کې شته. کله تاسې راپور لولئ نو هره برخه کې کوم نظر وړاندې کړی شوی دی، مرجع لیکل شوی ده چې هغه مراجع عبارت دي د خبري رسنیو د راپورونو نه، چې په هغې کې موږ د امریکا غږ د راپورونو استفاده کړې ده، د کرکن پوچ ریسرچ نړیواله معتبره رسنۍ ده، د هغې نه موږ استفاده کړې ده. همداراز موږ دلته په افغانستان کې او افغانستان نه د باندې د ژورنالیستانو سره، د کرکټ څارونکو او منتقدینو متخصصینو څخه، نظر خاوندانو سره، یو شمیر لوبغاړو سره، همداراز د کرکټ په ادارې پورې تړاو لرونکي اوسنۍ او پخوانیو لوبغاړو سره، اوبخې ادارې مامورینو سره، د دوی سره موږ کاري مرکې کړي دي، او د دغه مرکو او د دغه معلوماتو مو کراس کریس انالیسس کړي. کراس کریس انالیسس یا د ډیټا څو مرجعي تحلیل نو وروسته موږ خپلې موندنې ښودلې دي. اوس دغه موندنې په هر برخه کې کله چې تاسو راپور ترلاسه کړئ، د میتودولوژي له لارې هر یو خپل ریفرنس لري. دویمه خبره به تاسو ته وضاحت موجود اوسېږي، هغه دا ده چې دغه راپور دوه متخصصینو د پیر ریویو یا تخنیکي ارزونه د دې راپور کړې ده، چې په هغه کې یو نړیوال کرکټ لوبغاړی او بیا وروسته چې په کرکټ په اداره کې پاتې شوی، یو نړیوال کرکټ بورډ سره تړاو درلود، او همداراز د دې راپور حقوقي ارزونه په افغانستان کې یو حقوقي شرکت چې د روڼتیا ستار بنسټ اړیکو سره لري. یعنې څنګه چې دوی راپور دپاره تحید یو متخصص زه دوی ګمارلی وم، زما کار روڼتیا ستار بنسټ د بېلابېلو ادارو سره بیا دا چک کړې ده او د دې ارزونه یې کړې ده او د هغې نه وروسته بیا دا راپور نهایي شوی. همدا لامل دی چې کله په جنوري کې راپور نهایي شو د هغې نه وروسته دغه موده ولګېده چې دا بېلابېلې ارزونې د دې راپور وشو، د هغې نه وروسته دا باید شریک شي د ولس سره او لوستونکو سره.
ډېره مننه رحیم صاحب. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مطمئنن په خبرونه کې مونږ باید د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم یو مسول کس درلودی، مونږ دغه بورډ مرسینین سره اړیکه ونیولې، دوی تر ډېره پورې د دوی دغه غږیز پیغام چې زمونږ په راپور کې وو دوی ویلي وو چې دغه راپور دوی تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی، هڅه کوي ترلاسه یې کړي او وروسته به په دې اړه باندې خپل ارزونې وکړي او هغه کوم موضوعات خپل دریز به وروسته څرګند کړي. نو زمونږ دوی تر ډېره پورې دغه پوښتنو ته او دغه راپور کې مطرح شوي مواردو ته ځواب ورکولو ته چمتو نه شول او په خبرونه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. په هر صورت رحیم صاحب، لکه څنګه چې تاسو په راپور کې هم واورېدل، د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وویل چې دغه راپور مونږ تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی او هڅه کوو ترلاسه کړو، په دې اړه باندې به وروسته له خپلو څېړنو خپل دریځ روښانه کړو. آیا رښتیا هم تر اوسه پورې دغه راپور دوی ته نه دی ورسپارل شوی چې حداقل کوم موارد چې تاسو په دغه راپور کې مطرح کړي دي راپورته کړي مو دي، هغوی هم په جریان کې وي، هغوی هم په دې اړه باندې تاسو ته قانع کوونکی ځواب وایي؟
ګوري، دلته د روڼتیا ستار بنسټ پالیسي له مخې زه خبره کوم، دا زما نظر نه ده. د روڼتیا ستار بنسټ شوې هغوی خپله پالیسي لري، زه فقط دغه یو راپور د دوی سره د همکار په توګه شریکوم او د هغو نظر د تاسو ته هم پرون په رسنیو کې پرېښودم چې تاسو همکارانو هم دا پوښتنه وکړله او دا جواب ورته د روڼتیا ستار بنسټ ویلی دی، د هغه جواب زه تکراروم. د دوی دریځ او موقف دا دی چې دوی په هره برخه کې چې کله هم څېړنې کوي نو بیا د ادارې لخوا د راپور ارزونه په موخه باندې، د راپور ارزونې په موخه انسټیټیوشنل ریویو لپاره دوی راپور لیږي اړوند ادارې ته، تر څو مخکې له دې چې دا عام محضر ته راپور راوځي یو وړې دوی لیدلی وي، خبر اوسي چې کم نظر لري یا فکر کېږي چې کوم ځای کې د معلوماتو کمښت دی یا کوم تصحیح ته اړتیا ده، نو دوی خپل موارد وړاندې کوي، خپل دریځ وړاندې کوي، خپل مواد شریکوي. د روڼتیا ستار بنسټ وایي په داسې څېړنو کې چې کومو کې دوی سره اړوند اداره همکاري ونه کړي او ورسره ملګرتیا ونه کړي، نو بیا په دغه حالت کې بیا دوی انسټیټیوشنل ریویو ته خپل راپور نه ورکوي، یعنی د ادارې لخوا ارزونې ته خپل راپور نه ورکوي. نو په دې دلیل سره دوی دا راپور نه دی ورکړی. اما دوی ویلي چې پس له دې چې موږ راپور خپور کړو بیا د کرکټ بورډ سره شریکوم، نو دا د دوی خپل هغه اداري پالیسي ده. زه په هغې باندې نه کوم اغېز درلودی شم او نه پکې کار درلودی شم، چونکې زما کار چې کومه برخه وو هغه ما ترسره کړی دی، باقي دوی د خپلو پالیسیو مطابق دا راپور خپور کړی دی. نو دا هغه دریض نه شو دغه، او زه بالکل د افغانستان کرکټ بورډ بالکل په حقه دی چې دوی تر څو پورې راپور ونه ګوري، تر څو پورې دوی د داخلي ارزونه ونه کړي، او تر څو خپل موقف د چمتو کولو لپاره سره داخلي ناستو ونه کړي، تخنیکي او حقوقي ارزونه ونه کړي، د دوی نه توقع کول چې دومره زر جواب ورکړي، زه فکر کوم دا به یو څه ناسمه غوښتنه وي. نو دا د دریځو مخکې چې ما تاسو ته تشریح کړم د روڼتیا ستار بنسټ.
بسیار تشکر. حالا به بخش اصلی در مورد موضوعاتی که در این گزارش مطرح شده میاییم. این گزارش در کل آخریم به کدام بخش ها اختصاص یافته، یعنی در کدام بخش ها در این گزارش تحت پوشش قرار گرفته و روش تحقیق صورت گرفته؟
شما اگر راپور ببینین مسائل عمده را که تحت پوشش قرار دادین، بحث رهبری کرکت بوده، تغییر و تبدیل در رهبری کرکت بود که حق قانونی جمهور در روشنی قانون ببخشن اساسنامه کرکت بود افغانستان است، اما این تغییرات ما تحت ارزیابی گرفتیم که تغییرات بسیار عاجل بود. یعنی در گذشته 5 سال اگر 6 سال شما ببینید 4 بار رئیس کریکت بورد تغییر شده. به همین طور هر باری که رئیس کریکت بورد نو آمده میکانیزم استخدام از اونها واضح نبوده، فقط یک کسی در میدیا اعلان شده و اونا در وظیفه خود آمدن و کسایی که از وظیفه بر آمدن در مورد دلایلش موجود نبود. یک بحث عمده است. بحث عمده دیگه که ما مسائل انضباطی رو تحت بحث قرار گرفتیم که در مسائل انضباطی چیزی که دیده میشه اوی است یگانگی نیست. در بعض مواردی که تخطی بسیار بزرگ و جدی بود هیچ نوع اقدام صورت نگرفته از طرف کریکت بورد، مگر باز دیده میشه که یک مورد دیگه است که اونجا بله تخطی موجود بود اما با مقایسه ای اگر بحث کنیم باز و قدر تخطی بزرگ نبود، مگر اونجا بازیکن با جزا دیده. همین طور کارمندای کریکت بورد بار اصلاف گرفته که بر آمدن از کریکت بورد و تورونه لگولی دی پا کریکت بورد بانه دیر جدی و دیر غلط تورونه لگولی پا کریکت بورد پا مشهر بانه. لیکن یه آمود بعد یه منگورو چه ماغ کارمندان تا خیوارده لرائیدی او دیر پا کریکت بورد اختل دن دیتا ایدام آوردی دیر پا کریکت بورد اختل کار شروع کی صرف کدوم را کردنی چه ویدیو پا رسانیل که خبری ویش من اشتباه شده. هم دستی من بل بحث شکره ده اگه بعض شفافیت پر اطلاعات و دلسترسی بحثه ده اطلاعات و دلسترسی تو برخشی که تاسی او دورین یو مثال خونده و چه ده سیرن سر حس نو همکاری که سوک چمتون نوی و من در سیرن مجبور شده دیر او دل روه و او دیر عادی معلومات باید ترلاشه. تو این حال که من در افغانستان ده اطلاعات و دلسترسی قانون پرنا که د افغانستان کرکټ بورډ رسنۍ تاریخ دي اول هم یو پرکله کړی ده چې تر کومه حده پورې هغه اسناد چې باید موجود وای په پبلک ډومین یا ولس سره د شریکولو په ادرسونو کې هغه شتون نه لري، نو معلوماتو ته د لاسرسي چې دا خپله بیا د شفافیت په مخ کې یو خنډ واقع کېږي په دې باندې مو بحث کړی دی. که تاسو په یاد وي تېر کال راپورونه خپاره شو په رسنیو کې چې د افغانستان غوره لیګ یا ای سی ایل لوګو کې یو باس مطرح و چې دلته فساد شوی دی. د امریکا غږ یو راپور هم پېښ خپور کړ، لیکن بیا موږ ګورو چې د هغې په اړه باندې نور جزیات او تفصیلات نور کول چې هغه ډېر جدي بحث جدي مسله وه، لیکن کافي اندازه معلومات د هغې اړه باندې شریک نه شوه. دا هم یو بحث دی. همداراز د کرکټ بورډ اجرایوي مدیریتي برخه باندې من کتنه کړې ده. تاسو باید وګورئ چې یو څه دا پروژې شروع شوي دي لیکن بیا د هغو کار په نیمه کې یا حتی هغه پیل کې چې کومه پرانسغونډه شوې ده هغې نه وروسته مخکې ته نه ده تللې، چې په دې لړ کې موږ یو څه داسې کرکټ لوبغالي په نظر کې نیولي دي، په هغو مو بحث کړی دی. هغه یوه برخه ده. مثلا ښځینه کرکټ د ودې لپاره بودیجه ورکړل شوې ده، لیکن دغه بودیجه نه مصرف شوې ده او نه هم هغې نه ښه استفاده شوې ده، بلکې بیرته هغه بستنه کوونکي هېواد ته بیرته هغه روپۍ ګرځېدلي دي. په دې باندې هم بحث کړی دی. بل بحث په راپور کې شته دی، هغه بحث د ښځو د کرکټ د ودې په برخه کې دی چې ښځینه کرکټ په برخه کې کافی اندازه کار او توجه او پام ورته نه دی شوی. په داسې حال کې چې دا د نړیوال کرکټ ادارې یا د آی سی سی غوښتنه ده چې یو ملک چې ټسټ لوبې کوي یا فل ممبرشپ اخلي نو هغه د ښځو کرکټ باید ولري. په دې برخه کې چې موږ وینو کافي اندازه کار نه دی شوی. خپله د کرکټ بورډ د غړو لخوا نه خپله د کار دنده یا هغه دمله چې دوی لري چې د افغانستان د کرکټ په چارو باندې دوی د پالیسي په کچه باندې او ستراتیژي په کچه باندې دخیل اوسېږي، څار وکړي، نظر ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ ته او په ستراتیژیانو کې په تطبیق باندې څارنه ولري. په دې برخه کې موږ فوق العاده کمزوري په ګوته کړې ده. د دغه بحثونو په لنډ کې بیا موږ د خپلو موندنو په لړ کې دیارلس وړاندیزونه کړي دي د افغانستان کرکټ دپاره د کرکټ ټولو ادارو ته، چې پیل کېږي د افغانستان د کرکټ سرطرف اعلانه چې هغه د افغانستان ولسمشر دی. د هغه نه مو غوښتنه دا کړې ده چې د کرکټ بورډ د مشر او د کرکټ بورډ د غړو
رحیم صاحب محترم بخنه غوړم چې تاسو خبره پرې کوم وړاندیزونه اوس پرختن ته به بیا راشمه دغه موضوعات به سره مخ ته ویسو مخکې لدی چې په دې اړه باندې چې دغه کومه ورځ تاسو ویلې څومره د کرکټ بورډ په کارونو باندې اغیز کړی دی څومره ستونزې راولر کړی او په راتلونکي کې به کومې ژمنې چې کرکټ بورډ د مشروط غړیتوب په اړه باندې درلودې یا همداسې نور موضوعات څومره به هغې ته زیان ورسوي خبرې به وکړو. یارباز خان حمیدي د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون غړی هم له موږ سره دی. ښاغلی حمیدي تاسو خبرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست. کله چې ما هڅه کوله تاسو خبرونې ته راوبولم او د خبرونې د موضوع په اړه باندې کوم مواره چې ما له تاسو سره شریک کړل تاسو هم همدغه وویلې چې موږ هم ډېر اسناد لرو په دې اړه باندې چې کرکټ بورډ کې د فساد اداګانې شته او فساد موجود دی. اولا خو غواړم د روڼتیا څر بنسټ او د ښاغلي رحیم په اړه باندې ستاسو نظر ولرم. کوم موارد چې دوی رابرسیره کړي دي څومره یې تاسو ته په اړه باندې شکایت شوی دی څومره یې تاسو ترلاسه کړي دي او ستاسو نظارتي یا هغه څارونکی مسؤلیت څومره ترسره شوی دی؟ مهرباني وکړئ.
سلام تاسو ته قدرمن رحیم ګل صاحب ته او قدرمنو درنو اوریدونکو ته. ما فکر کوم چې زه اوریدونکی ما وخت پر نه کوي خو رحیم ګل صاحب وویل په هر صورت وګوري پد پښتانه د افغانستان کرکټ بورډ تر ډیره بریده په دې وروستنیو لسیزو کې په اخیر لسیزه کې تر ډیره بریده یو نو سیاسي استخدام شوی ده. ما برها دا آواز اوچت کړی ده زموږ دپاره دا ډیر بد فرهنګ په هغه وخت کې کیښودل شو چې کله په کال 2000 کې په بن کې یو انتخابي حکومت جوړ شو انتخابي نه بلکې یو انتصابي حکومت جوړ شو چې په هغه کې داسې وانګېرل شوه چې د افغانستان د جمهور به پښتون وي لومړی معاون به یې تاجک وي دوهم به یې د ازبک ورونه نه وي هماغه فرهنګ راپاتې شو تر اوسه پورې په دې افغانستان کې د افغانستان هر طبقه حق لري ریاست جمهوریت ته ځان کندید کړي او پارلمان ته ځان کندید کړي هر ځای ته خو په هر صورت د کرکټ بورډ د دوی د روڼتیا څار راپور ما تر دې ته پریده پرنو ولوسته ډېر محتاطانه قدم اخیستی ده ډېرو مسایلو ته اشاره نه ده کړې حتی باید ډېر نمونه یې افشا کړي وای د ډېرو کورنیو غړي کرکټ بورډ اوس په کورنۍ فامیلي یو کورنۍ باندې تبدیل شوی ده. لومړی ګوري تاسو د کرکټ بورډ چې په بارها تاسو ګوري بورډ چې کله تعیني کی په سمتی لحاظ تقسیمیږي چې یو د پکې پښتون یو د پکې تاجک یو د پکې ازبک یو د پکې د هزاره ورونو وي د په دې مسایل همدا اوس چې کوم بورډ اعلان شو د دې سره موږ کلک مخالفت اعلان کړی ده چې په دې کې باید داسې اشخاص چې په هغه کرکټ باندې د کرکټ د هنر سره د سکل سره پوره مهارت او بلدتیا ولري. یو خبر بل خبره د په قانوني لحاظ په افغانستان کې دوه فدرېشن دي یا دوه ټولنې دي چې هغه تقریبا د قانون څخه د یوې فقرې څخه استثنا دي چې هغوی یو کرکټ بورډ ده او بل د فوټبال فدراسیون ده. کرکټ بورډ په مجموع کې مالی سرچینې د آی سی سي لخوا دي او د فوټبال چې ده هغه فیفا ورکوي. موږ د دې قانون نه د دې په خاطر دغه استثنا کړه چې فیفا او آی سی سي دا اندېښنې لرلې که چېرته د افغانستان د دې قانون تر چتر لاندې تاسو راولئ زموږ تر ډېره بریده پالیسۍ بیا نه شو پکې تطبیق کولی. موږ خپل مالي سرچینې د دوه ادارو څخه قطع کوو. موږ د دې په خاطر چې یو هیواد یو په خپله منابعو باندې تر اوسه پورې اتکا نه لرو زموږ د تربیت بدني مجموعي بودیجه کلنۍ بودیجه 50 میلیونه افغانۍ ده چې دا ډېره کمه ده. موږ یو مربی ته د فوټبال یا د نورو ورزشونو مربی کې د میاشتې 1000 افغانۍ دوی هغه ورکوي په اصطلاح ماش یا جیب خرڅ. زما غږ اورئ؟
بلې استاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ.
نو په دې اساس کرکټ بورډ تر اوسه پورې بارها موږ چې کله راغوښتي دي کمیسیون ته رسمي دعوت کړي دي یو خدا چې دوی کمیسیون ته راځي نه یو نو استقلالیت لري خودمختاري لري یو نو غرور په دوی کې موجود ده نه پیږم چې دا ولې یو نو غرور موجود ده. موږ بارها د مالی راپور د دوی نه غوښته ده. دوی ویلي چې موږ په افغانستان کې یوازې رئیس جمهور ته مالی راپور ورکو نه ولسی جرګې ته. یو خبره بلې موږ آی سی سی ته ورکو ګوري دلته افغان ولس حق لري چې د مالی راپور نه معلومات ولري، د مالی راپور ته لاسرسی ولري، مطبوعات، رسنۍ، ملت، ولس، لوبغاړي چې په دې دومره آی سی سی کومکونه چې کېږي دا چېرته مصرفېږي. تاسو وګورئ دا اوس چې څوک د کرکټ بورډ بری کوي، په ټول احترام چې د زه ټول افغانانو ته لرم، بدبختانه د ولس په فرهنګ یا د ولسي ژبه باندې بلدیت نه لري، حتی پښتو او فارسي نشي ویلی. یو مشکل بل مشکل دا ده ګورې د آی سی سی مرکزي دفتر چې کوم ده هغه د عربو متحده اماراتو کې موقعیت لري. سمه ده، په دې ځای کې دای په نه پوهېږم په کوم تجارتي مسله ده، کوم اخلاقي مسله ده، دلته دای په بلک لیست کې ده، یعنی عربو متحده اماراتو ته دای ویزا نشي اخیستلی چې لاړ شي هلته. ځکه آی سی سی په څومره بورډ د نړیواله کرکټ بورډ چې څومره مشورتي غونډې کېږي په هغوی کې برخه واخلي. علاوه نور مسائل په دفتری مسایلو کې ګوري د ځان لپاره یو سکرتر تعین کړی ده، ټول صلاحیت او مسؤلیت سکرتر ته ورکړی. د خپل خاطر یو ملي اداره چې هغه کې یو سکرتر د دې صلاحیت ولري چې زه څوک استخدام کوم، څوک سلیکشن کوم، څوک باید منفک کوم، د چا معاش زیات کوم، د چا معاش کم کوم، دا ګوره دا ډیره د اندېښنې وړ ده. زه تاسو ته ګورئ د تاسو د رادول لارې زه په ولس باندې غږ کوم. کرکټ مو په اوله لسیزه کې د 2001 تر 2010 پورې ډېر ښه وځلید، ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې. سره له دې چې موږ د ډېرو ستونزو د جنګ نه راوتلی هېواد یو، اوس هم په جنګ کې ښکېل یو، راوتلي نه بلکې په جنګ کې ښکېل یو. مګر بیا هم خوشبختانه د افغانستان ملي بیرغ د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د همدې کرکټ د ملي اتلانو لخوا وځلید. بدبختانه اداره یې داسې چا په لاس کې ده چې ولسمشر یې هر بار چې کله ګمارنې کوي د خپل ټیم هغه د خوښې اشخاص او بالخصوص په ارګ کې یو فاسد کړي موجوده ده، یو مثلث موجود ده چې نه غواړي د کرکټ بورډ نه ارتقا په خپل کو په خپل ظرفیت باندې ودرېږي. تل دوی فرمایشي خلک تلته رالیږي، فرمایشي خلک رالیږلي دي او رالیږي هم. موږ برها د دې ځای نه غوښتنه کړې ده. بدبختانه زموږ کمیسیون هم دا باید اقرار وکړم چې زه یو ډاکټر یم، زه په سپورت یا په کرکټ په اصولو برنامو یا په کرکټ او فوټبال او په نورو مسایلو بلد یم. باید زموږ رئیس په دې کې تاسو سره برخه اخیستې وای، یا روح الله خانزاده چې هم د کرکټ بورډ غړی ده او هم د کمیسیون غړی ده، باید هغه برخه اخیستې وای. دوی کافي معلومات تاسو ته اپډیټ معلومات یې درکړي وای چې همدا اوس شپږیزې روانې دي، په دې کې څومره فساد شوی ده یو خبره. بل چې په د تیرو څو مسابقه د کورونا په شرایطو کې څومره بودیجه دوی مصرف کړی ده، راپور یې آی سی سی ته ورکړی ده، چې تر اوسه پورې ولسی جرګې سره هم نه ده شریک کړی، اولمپیک عمومي ریاست یا د سرچت مدني روزنې عمومي ریاست سره هم نه ده شریک کړی. حتی موږ دا پیشنهاد وکړو یو ډېر جامع مکتوب مو ولیکه، خپل پیشنهادات مو د کمیسیون لخوا ولیکل. بدبختانه هغه پیشنهادات په داسې وخت کې شوه چې زموږ د دوبی رخصتې شروع شوې، سبا زموږ رسمي تالار شروع کیږي. اولین کار چې زه کوم هغه به ریاست جمهوریت ته لیږم، په هغه کې موږ ډېرې ښې سپارښتنې کړې دي د کرکټ د ټولو کرکټ پوهانو سره چې څوک ښه تحلیلګر دي، د هغوی سره مې مشورې کړې دي. یو ډېر جامع مکتوب رئیس جمهور ته لیکلی ده، خپل مسؤلیت په دې ټول سره ادا کړی ده. موږ ورته ویلي دي چې موږ د کرکټ بورډ د مختلفو میدانونو نه، د دوی بورډ نه، د دوی سلیکشن د کمیټې نه، د دوی اعضاو نه نظارت کړی ده، لیدنې مو کړي دي، خبرې مو کړي دي، مجلسونه مو سره نیولي دي. بدبختانه چې کوم سلیکشن اوس کوم کېږي، کوم مالي مصرفونه دوی کوي، کوم ټکټونه ویزې یا په ملکونو کې هوټلونه دوی ریزرو کوي، دا راپور باید د ولس او بالخصوص د ولسي جرګې د تربیت مدني روغتیا کمیسیون سره شریکي. که موږ سره شریک نه کړو موږ به بیا مجبور یو چې همدا خپل غږ به اوچته او مکتوبونه به لیږو، په نورو بدیلو لارو به کار کوو، په تالار کې به دا موضوع د ټول د ولس د استازو سره شریکو. که خدای مکړه بیا هم داسې شو خپل سری همداسې دوام درلودي، همداسې انتصابي رئیسان راتله، نو موږ به له نورو لارو چارو له مدني فعالیتونو څخه لو ولسم بغوښتنه کول، لو لوبغاړو بغوښتنه کول، ځوانانو بغوښتنه کول چې کرکټ یوازې په ارګ پورې اړه نه لري، کرکټ یوازې په څو محدودو کسانو پورې اړه نه لري. کرکټ د افغانستان ملي اداره ده، باید دې سره ملي برخورد وشي، نسلي قوي برخورد لکه اوس چې کوم کیږي.
ډیر مننه حمیدی صاحب. خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دا تازه موضوع نه ده، لډیر وګدې مودې راهیسې
تاسو ځینې موارد اشاره کړل چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې دغسې ستونزې په کرکټ بورډ کې شته، خو تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی دی؟ آیا اوس مو دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل چې دا به سبا بیا یو په خپل کمیسیون کې او یا هم په عمومي جلسه کې دا موضوع یادوي؟ مخکې له دې څومره دغه د افغانستان د کرکټ بورډ موضوع په عمومي اجنډا د ولسي جرګې کې یاده شوې ده؟ څومره په دې اړه باندې تاسو خبري کانفرنس د خلکو د پوهاوي لپاره له ماکلینو سره یا هم په حداقل خبري کانفرنسونه نیولې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ زموږ کمیسیون ته نه حاضرېږي، ځواب نه ورکوي، دغه ډول ستونزې او یا هم فساد پکې شته؟ یعنی هغه خپل نظارتي مسؤلیت څومره تاسو ادا کړی دی؟
ګوري، موږ د په تېر یو کال کې زه یو کال کېږي چې ملي شورا ته یو ولسي جرګې ته راغلی یم. موږ تر ډېره دې په لومړی اجلاس کې په خپل منځي ټاکنو کې سره مصروف و، بدبختانه ووایم چې ولسمه دوره تر اوسه پورې لاسته راوړنې نه لري. یوازې د صحت او تربیت بدني کمیسیون نه بلکې ټول کمیسیونونه. کله مو چې دریم دویم اجلاس شروع شو، دریم اجلاس مو شروع شو، د ریاست جمهوري ټاکنې په ټول مصروفیتونه په هغه کې وه، بدبختانه وه. په دریم اجلاس کې د افغانستان ته د کورونا وایروس امواج راغله، څپې راغلي چې تر ډېره بریده زموږ تالار رخصت و، خو موږ هغه خپل د کمیسیون ناستې مسلسلې کولې او د دوی سره بارها مجلسونه کړي دي. یو دوه مجلسو ته حاضر شول، نور مجلسونو ته حاضر نه شول. هغوی کې د کرکټ رئیس په بارها چې موږ به کله ورته مکتوب لیکه، دوی بول چې موږ د کرکټ بورډ رئیس په خارج کې ده. یعنی هغوی په د کرکټ بورډ عمومي رئیس چې کوم ده، هغه په افغانستان کې نه وي. هغه یو تجار ده، د خپل تجارت کې مصروف ده، د افغانستان څخه بهر میشته، اولادونه یې بهر دي، په افغانستان کې ډېر نه وي. خو مشکل دلته ده چې دا زمنم چې موږ څومره اساسي قانون موږ ته د نظارت مسؤلیت او صلاحیت راکړی ده، دا هغه موږ ګټه نه ده اخیستې. ما مخکې د ټول چې موږ په کمیسیون کې دا ظرفیت تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی چې موږ وکړی شو د کرکټ بورډ، د فوټبال، تربیت بدني، د دې ټولو نه موږ ښه نظارت وکړی شو او یو ښه طرحه تالار ته وړاندې کړو تر څو په هغه باندې رایګیری وشي. بله خبره چې د تیرو کلونو یو قانون را پاتې و، د تربیت بدني او قانون را پاتې و، په هغه باندې په تیرو څلورو کلونو کې کار نه و شوی. په تیر کال کې دغه قانون بارها ما د کمیسیون کې په دې باندې مقرر مجلسونه ونیول، د کرکټ د بورډ سره، د تربیت بدني سره، د آزادو سیالیو نورو فدراسیونونو سره هغه قانون مو وکړو. په دې وتوانېدو چې لا مو غني که، تعدیلات مو پکې زیات که، نو انشاءالله په راتلونکي اجلاس کې چې څلورم اجلاس ته شروع کیږي موږ طلاق ته وړاندې کوو. د رایګیرۍ په خاطر په هغه کې ډېر اصلاحات به انشاءالله هم په کرکټ کې، هم په فوټبال کې، او هم د تربیت بدني په نورو فدراسیونونو کې رامنځته شي. اوس خبره دا ده چې موږ برها مکتوب ورکړی چې تاسو موږ ته خپل مالي راپور راکړئ. ګوري، موږ قوې اجرایه نه یو چې موږ دوی ته پولیس ورولېږو یا څارنوالۍ ته معرفي کړو یا نور. دوی باید موږ سره مالي راپور شریک کړي چې دا د آی سی سي لخوا یا د افغانستان د ملي بودیجې نه دوی ته کومه بودیجه اختصاصېږي، د هغوی مصارف څومره شفاف دي. یوه خبره. بله خبره، د کرکټ بورډ ټول اعضا باید انتخابي شي. دا که انتخابي نه شي همداسې سیاسي به پاتې شي. زموږ دغه ملي ادارې، فوټبال او کرکټ او نورې ادارې به همداسې د سیاست قرباني کېږي. تاسو وګورئ چې نپوتیزم اوس په څومره حد کې رسېدلی ده. همداسې نور فسادونه چې څومره دي، زه نمونه ډېر په زغرده نه شم اخیستی. زه نه غواړم چې زموږ ملي ادارې د ولس په اذهانو کې مخشو شي، کمه خو اصلاحاتو ته، بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت ده. او یو لړ ستراتیژۍ او پالیسیو باندې باید کار وشي. غنی په پالیسۍ باید جوړ شي تر څو زموږ کرکټ بورډ او نورې ادارې دا قانونمند شي او لس په دې کې ځان وګوري. هغه څوک په کې ځان وګوري چې یقینا وړتیا لري، استعداد لري، عمر برابر ده. تاسو وګوري ډېر داسې ځوانان دي چې هغه په 13 کلنۍ عمر کې دي، هغه 14 کلنۍ عمر کې دي، په دې نومونو د کرکټ بورډ نه ایستل شوي دي یا د کرکټ د سیالیو نه ایستل شوي چې ستا عمر شل کلن ده. کله یې د فرانسویانو شفخانې ته لیږي، د ډي این اې د پاره، کله یې نورو شفخانو ته لیږي. سرګردان په ادارو ګرځي، او بیا راشي موږ شکایتونه کوي چې په دې تاریخ په ټرایل کې ما دلته لوبي وکړې ډېر ښه نمرات مې واخیستل هغه د دوی په اصطلاحګانو چې خلوړ معیارات مې پوره کړم مګم بیا پښتانه چې بیا هم د سلیکشن کمیټې موږ انتخاب نه کړو دا مسایل پکې شته اوس اصل خبره دا ده چې په دا اداره کې فساد موجود ده په لوړه کچه موږ کرکټ ټولو ملي اتلانو ته ډېر زیات احترام لرو یوازې ولسي جرګه نه بلکې د افغانستان ټول ولس حکومت دولت قضایا قوه زموږ نظامیان زموږ ولس د دې ملي کرکټ
امدغه خبره چې په دغه کرکټ بورډ کې لوړ فساد شته تاسو ویل چې په دې اړه باندې اسناد هم لري اسناد مو په کومو برخو کې دي تر اوسه پورې دغه اسناد تاسو چا ته سپارلې دي څومره دغه اسناد څیړل شوي دي او ورته لازم اقدام شوی دی
خبرې دا اسناد د دې موجوده رئیس څخه پخوانی اسناد دي چې برها په دوبۍ کې او په سریلانکا کې په تاجکستان او ازبکستان کې یا په هیوادونو کې دوی هوټلونه ریزرو کړی دي یا یې په لوړ قیمت ټیکټونه اخیستي دي د کمپنیو سره قراردادونه شوي دي قراردادونه ټول د فساد نه ډک دي ډېری لوجستیکی قراردادونه چې څومره شوي دي یا د لوپاړو د ټریننګ لپاره یا خارجي مشاورین چې څومره راوستل شوي دي په افغانستان کې په دې کې ټول له شخصي اړیکو څخه له شخصي روابطو څخه کار اخیستل شوی ده معیارات نه دي تطبیق شوي که بیا هم دوی موږ سره یو همه جانبه بحث دپاره کیننی زموږ سره د خپل مالی حساب شریک نه کی او د انتخابات یا سلیکشن کمیټه چې دوی ورته یو چې څوک کسان باید په انتخاب کې پدې کې زموږ سره شفافیت غنه کی زه یو خبره چې اوس
یعنی تر اوسه پورې موږ دغه اسناد له اړوندو ادارو عدلي او قضایي بنسټونو هیڅ سره نه دي شریک کړي یوازې ځان سره مو ساتلي دي
د قانون په اساس دا صلاحیت او صلاحیت زموږ نه ده چې موږ دوی قانوني عدلي قضایي ته معرفي
نه نه معرفي کول نه دغه اسناد مو لوغي سره شریک کړي دي تر څو هغه خپل دنده تر سره کړي
موږ د دوی سره شریک کړي دي موږ د دوی سره ما د ټول چې په تیر اجلاس کې چې سره دي چې کورونا موږ بارها ور سره تماس کې ولای دا اسناد او هغه کاپیانی چې کومي هم ور سره شریک کړي دي د هغوی د وضاحت لپاره معلومات غوښتای دا خو بارها به بهانه دا وي چې موږ بورډ اعضا په هیواد کې نه دي په سیالیو کې مصروف دي یا په نور مسائل دي بارها دا غوښتنې کړي دي بیا هم ته تاسو تر وعده در کومه چې روح الله خانزاده اوس یو ډېر متحد او پاک او زړور سړی ده چې د کرکټ بورډ کې اوس نوی انتخاب شوی او د کمیسیون لري زموږ هیله دا ده چې په کرکټ بورډ کې او د کرکټ په اداره کې په مجموع کې په ټوله دغه ملي اداره کې به په راتلونکي کې به یو څه شفافیت رامنځته شي خدای مکړه که بیا هم داسې فساد خواته تلل همدغسې خپلولي پکې پالل کېده همدغسې اړیکې پکې پالل کېدې موږ به بیا هم له تاسو رسنیو سره له تالار سره له ولس سره
ډېر زیاته مننه بیرته په تاسو سره وګرځو آقای رحیم یکی از موضوعات را که حمیدی صاحب هم اشاره کردن ای که شما درست در گزارشتان گزارش تحقیق که کردین موضوعات بسیار مطرح کردین و رویش کار کردین اما بسیار سرسری است موضوعات بسیار جدی دیگه هم وجود داره که حداقل باید در گزارش گنجانیده می شد
ګورئ تر کومه ځایه پورې چې د راپور خبره ده تاسې که عنوان وګورئ نو په هغې کې لیکلي دي چې پارلمنټري اسسمنټ یا لومړۍ ارزونې یو خو دا چې دا ژوره ارزونه نه وه که تاسې د افغانستان د کرکټ تېرو ولس یا اتلس کالو کې د افغانستان د ریسرچ یا د څېړنو په برخه کې تلاش وکړئ نو ایله یو راپور ما پیدا کړل چې د اقتدار ادارې لخوا خپور شوی د دې نه علاوه هېڅ په دې برخه کې څېړنه نه شوې او زمونږ یو غټ ټینګار دا و چې کم تر کمه دا د څېړنې فرهنګ دی تل شي دا خبره به دومره مطرح ونه اوسېږي اساسي بحث دا ده چې کله تاسې معلومات ته لاسرسی ونه لري موږ خو دلته پولیسي نه کوله او نه هم پولیسي کولی شو دا خو کیسي څېړنه ده او دغه څېړنې په معلوماتو ولاړې چې کله معلوماتو ته لاسرسی نه وي نو سبن تاسې کوم دوک سره مخامخ کېږي دا اوس هم چې موږ څومره معلومات ترلاسه کړي تاسې ګوره حمیدي صاحب بېرته خلاص دغه د راپور باندې تفسیرې په لږ خپل وویلې چې حتی کرکټ بورډ حاضر نه دی چې پارلمان سره خبرې وکړي نو یو اداره چې دلته په افغانستان کې کار کوي چې د پارلمان نه خورا وړه ده او د دغه ادارې په چوکاټ کې یو څېړونکی چې یو فرد دی هغه راځي او هغه معلومات ترلاسه کوي څومره به ژور لاړ شي د انده راپور یو موندنه هنده ده موږ له مشرته او د کرکټ بورډ مشرته ده ته وړاندیز دا کړی چې لطفا اجازه ورکړئ چې په دې برخه کې څېړنې وشي، کار وشي، ارزونې وشي، او دغه ارزونو ته، دغه څېړنو ته، دغه مباحثو ته د شک په سترګه لطفا مه ګورئ. دلته هیڅوک د کرکټ بورډ دښمن نه دی، لکه څنګه چې وکیل صاحب ویلې. زه خپله مشتاق رحیم دغه دوستان نه پېژنې چې کرکټ ته موږ شپه ورځ منډې کړې دي. د کرکټ بورډ لومړی ستراتیژي په 2010 کال کې ما د خپل دفتري کار نه وخت نه وروسته په کرکټ بورډ کې ناست یم. د بورډ غړي د دې شاهدان دي چې د شپې نیمې شپې پورې په دې کار کړی. داسې شوم دا د کرکټ سره مینه وه. اوس هم که څېړنه کوم، که نقد کوم، که نظر کوم، که لیکنه کوم، دا ټول هر څه چې دي یوازې یوازې موخه دا ده چې زمونږ کرکټ نه پسې وځلېږي. لیکن له بده مرغه هغه څوک چې په کرکټ بورډ کې ناست وي هغه افراد نه ښیم، افراد بدلېږي را بدلېږي، خو هر څوک چې راځي هغه یو نه ویره کې دي چې هر هغه څوک چې ویره پوښتنه کوي ګوند د کرکټ سره د کرکټ بورډ سره دښمن لري، یا سره شخصي سیالي لري. زمونږ ستونزه همدا وایي چې موږ هغه معلوماتو ته په هغه ژورتیا سره، په هغه عمق سره دا پرسه درلودې نه مو درلود. ګوره یو بل شی چې دلته باید ډېره ژوره څېړنه باید وشي، هغه دا ده چې د بورډ د اداري کارمندانو ګمارنه او د دندې څخه لرې کونه ده. په دغه برخه کې سلیزه ته اړتیا ده. د دوی د پالیسي ګیپ انالیسس په نوم باندې موږ یو بله پروسه لرو چې د پالیسیانې ارزول کېږي چې موږ څومره پالیسیانې لرو، څومره کمبود سره مخامخ یو، کومې پالیسیانې باید شته دي چې نه لرو، کومې چې شته هغه څومره مؤثره دي که نه دي، که نه دي څه کولی شي. دا یو بل پالیسي انالیسس باید دلته وشي، دا یو بله څېړنه ده. همداسې د هرې پالیسي په برخه کې بیا ارزونه دي چې موږ پالیسیانو ته دقیق څومره ژور کړو. د اوس لپاره خو موږ یو عمومي ارزونه کړې ده، یو ابتدایي پایلې مې وړاندې کړې دي. په دې هیله سره چې کرکټ بورډ به دا راپور ولولي، البته د مثبت ذهنیت باندې، او دې ته به حاضر شي چې د کرکټ په برخه کې کارکوونکو ادارو سره او اشخاصو سره تماس کې شي، د هغوی نظریات د هغو ته د څېړنې اجازه ورکړي، تر څو دوی سره نور مرسته وشي چې دوی خپل کار ژور کړي. نو بې له شکه سره کله چې تاسو د فساد بحث کوئ، فساد ډېر ژور او عمیق بحث دی. هغې ته تګ او په هغې باندې کار کول، معلوماتو ته لاسرسی لري، مرکو ته لاسرسی اړتیا لري، او هغه باید موږ ډېر ژور لاړ شو. په نورو برخو کې هم لکه څنګه چې ما یادونه وکړله، نو بنا ان موږ خو د معلوماتو کمبود سره مخامخ وو. عیني حالت کې زمونږ د ارزونې اگر کوم هدف کې وو، سره د دې دومره محدود هدف موږ ته چا اجازه نه راکوله. که تاسو عمیق ځئ، که تاسو دغه بحثونه ډېر ژور څېړئ، بیا به نو ښه تاسو ته اجازه درکړي. یعنې دغه حالات او د دې راپور موخه که سره تاسو سر ورکړئ، نو زه فکر کوم خزانه هم چې څومره به ډېر ښه کار شوی وي. نو کم تر کمه په یو شي خوشحاله یم چې دغه راپور توانېدلی دی چې په افغانستان کې د کرکټ د چارو د مدیریت لپاره یو بحث ایجاد کړي. دا چې څومره ښه راپور دی، څومره نه دی، دا زه په خپل ځای پرېږدم. دغه یوله سره راوړم اتفاق کې چې بیا کل موږ یو بحث ایجاد کړی، او هیله غوښتنه مې دا ده چې رسنۍ مسؤلین لکه د حمیدي صاحب په شان چې په ملي شورا کې ناست دي، دوی نه وروسته دغه بحث مخته یو نخلي، راځي په ګډه یې مخته یوسو. دغه یوه اداره ده چې نړۍ ته د افغانستان مثبته څېره وړاندې کړي. دغه اداره ده چې افغانان ټول ادارو کې شتلي. دا اداره یوازې یوازې د دې وطن د شازلمو د مټ تولید دی، نه ورسره ډونر مرسته کړې، نه ورسره خارجي مرسته کړې. دا یوازې یوازې د افغان ځوان د خولو زور دی چې موږ نړۍ په کچه باندې ځلیږو. نو راځئ دغه ویاړمنه اداره، دغه دومره ستره اداره چې د افغانستان د دومره غټ نوم راوړلی شي، په ګډه باندې د دې نه مخته لاړ شو. ما خو دغه یو وړوکی کار کولی شو، روڼتیا کار بنسټ سره مې په ګډه وکړ. دغه وړوکی کار اوس ترولو لپاره ډېره انرژي، پاک نیت او همکاري ته اړتیا لري. چې د ولسمشر نه والا تر د بورډ مشر پورې او کارکوونکو پورې ټول په ګډه باندې کار وکړو. دلته په چا باندې پولیسي نه کېږي، په چا باندې استخباراتي سار نه دی، بلکې دا یو کیسي څېړنه ده. په ټوله نړۍ کې مروجه ده، په ټولو چارو کې ترسره کېږي. دغه برخه کې موږ کړې ده، راځئ چې ادامه ورته ورکړو.
ریم صاحب، د کرکټ د کارپو په توګه باندې کې وو پوښتمه، تاسو په جریان کې چې د کرکټ نړیواله شورا افغانستان ته مشروط غړیتوب ورکړی وو، ځینې موضوعات یې ویلي وو، ځینې ژمنې هم کرکټ بورډ ورسره کړې وې، هغوی ته هم دغه ځینې شرطونه ورته ایښي وو چې دا باید تاسو پوره کړئ او هغې ته په کتو به تاسو ته بشپړ غړیتوب درکول شي. دغه موضوعاتو ته چې تاسو په دغه راپور کې لرئ او حمیدي صاحب هم ورته اشاره وکړله، څومره فکر کوئ او ډاډه یاست چې له افغانستان څخه به دغه غړیتوب بېرته واخیستل شي؟ څومره خطر شته چې دغه غړیتوب به بېرته واخیستل شي؟
ګوري د اوس دپاره که له تخنیکي اړخنه خبره وکړم نو اوس دپاره جدي خطر نه دی، لیکن دوام یې فوق العاده خطر دی. تاسې فکر وکړئ د نړیوال کرکټ اداره چې ده، لکه څنګه چې مخکې حمیدي صاحب یادونه وکړه، د فوټبال په څېر اساسي غوښتنه دا ده چې د کرکټ مدیریت چارې باید غیر سیاسي وي، کاملاً باید غیر سیاسي تخنیکي مدیریتي چارې ادارې په توګه باندې مخته یوړل شي او په دې سیمه سیاست دخیل ونه اوسېږي. لیکن تاسې وګورئ دغه اوسنی د بورډ غړي چې ټاکل شوي دي، دوی کې تاسې یو والي چې پخوا وزیر و بله وزیره لرئ، بله د سنا غړي لرئ، بل وکیل لرئ، بل یو څوک دی چې په سیاست کې دخیل د یو سیاسي جنبې په ادس باندې راغلی دی. دا داسې څه چې دي چې دغه سیاست اورک تر بلې تاسو د ډېرو پنځو کلونو ارزونه وکړئ، د هر کال په تېرېدو د افغانستان په کرکټ بورډ کې سیاست او سیاسي اشخاصو دخالت زیات شوی. که دا پروسه دوام پیدا کوي او فلاده زموږ غړیتوب ته او زموږ حیثیت ته خطر پېښوي. بله خوا د فساد بحث دی، دا جدي مسله ده، لیکن د نړیوال کرکټ دغه تخنیکي حقوقي بحث بیخي یو خواته کېږدو. موږ یو بله بېلګه مخته لرو، هغه دا ده چې په کرکټ کې د شفافیت موجود نه اوسېږي او د لوبغاړو د خصوصوالو په ټاکنه کې شفافیت نه اوسېږي. نو موږ داسې مثالونه لرو په نړۍ کې چې هلته کرکټ ټیمونه ډېر خورا زموږ په پرتله ډېر ځلېدلي وو. د بېلګې په ډول د کینیا لوبډله په 2003 نړیوال جام کې ډېره مخکې تللې وه، غټ غټ ټیمونه د هند په شمول مات کړي وو، لیکن نن هغه لوبډله بېخي شتون نه لري. که چیرې موږ خپل د کرکټ د چارو مدیریت سم نه کړو، وېره دلته شته ده چې موږ دغه ځوانان چې لوبې کوي، دغه ځوانان چې هر ورځ زیار باسي چې د افغانستان استازیتوب باندې به ځان ته او هېواد ته نوم راوړي، هغوی ناهیلي کېږي. زما وېره دا ده چې داسې نه شي چې موږ حقوقي اړخ نه به کرکټ بورډ یو، لیکن د لوبو اړخ نه به خطر سره مخامخ شو. نو بنا د اوس دپاره جدي نه دی، خو که دا سلسله دوام پیدا کړي بېخي شک نه ګڼم چې د جدیتوب خواته ځي، خطر خواته ځي. زه بالکل ویره لرم.
تشکر. شما با کرکټ بورډ افغانستان برخی سفارشات را هم داشتین، پیشنهاداتتان در این مورد به خاطر حل این موضوعات چی بوده؟
په دې برخه کې موږ دیارلس وړاندیزونه په راپور کې کړي دي. لومړی وړاندیز دا دی چې د افغانستان د کرکټ سرپرستیاله او د بورډ غلي دي د افغانستان د کرکټ بورډ اساسنامې ته بیا کتنه وکړي، بلخصوص په اساسنامه کې د بورډ د مشر او د غړو ټاکنې باندې ورې فکر وکړي. چې په هغې کې غټ بحث دا دی چې د کرکټ بورډ مشر ته تاسو وګورئ، ولسمشر نن راولي په فیسبوکونو کې میډیا کې مبارکیانې، لا د هغه مبارکیانې خلاص کړي دي، یو دم له دندې نه ګوښه شي، نه چې پرې خبرېږي، نه نور. کله کله داسې هم کېږي چې دواړه ستار لوبغاړي ټویټر یا فیسبوک باندې یو مرکه وکړي او شی ولیکي د بورډ مشر په مقابل کې. یعنې دلته پلیر پاور دومره پیاوړی دی چې بورډ مشر لرې کولی شي. نو موږ ورته ویلي چې اساسنامه باید تعدیل شي، د اساسنامې په تعدیل کې اساسي بحث د بورډ د غړو ګمارنه، تر څو دوی دغه ویره ختمه شي چې سبا ما لرې کوي په جرات سره او په باور سره خپل کار وکړی شي. دویمه برخه موږ ټینګار ورته دا کړی چې د معلوماتو شریکولو برخه دې پیاوړي کړي، معلومات دې شریک کړي چې څومره شفافیت زیاتېږي، شکونه کمېږي. موږ وایو چې کرکټ بورډ کې که دغه د یو کورنۍ نه ټول لوبغاړي هم د دې کورنۍ نه مشکل نه شته چې وي، هغه په خپله وړتیا راځي، لوبېږي په ټوله نړۍ کې. داسې پېښ شوي دي چې د یو کور نه څو لوبغاړي لوبېږي، دلته دي. خو دې لپاره چې دلته پالیسي موجوده چې د تضادونو د ګټو د تضاد په برخه کې وضاحت موجود وي. بل وړاندیز نو دا دی چې د ښځینه کرکټ د ودې لپاره چې زموږ د بشپړ غړیتوب ته اړتیا ده، ورته په دې برخه کې د ستراتیژیانو پالیسیانو باندې کار وکړي. البته د افغانستان شرایطو ته په کتو، د افغانستان کلتور په رڼا کې موږ څه کولی شو، هغې برخه کې دې کار وکړي. بل ځانګړی وړاندیز مو چې دی هغه دا دی چې دغه د بورډ غړي دي د خپل ښار دنده ورته یو مخته یوسي، د پالیسیانو تطبیق په برخه کې د دومخیتوب یا ډبل سټنډرډ یا بېلابېل معیارونه نه پالل کېږي، بلکې په یو معیار سره د پالیسیانو تطبیق شي. راپور کې ټول ټال دیارلس وړاندیزونه دي چې په هغې کې هم تخنیکی وړاندیزونه دي، هم حقوقي وړاندیزونه دي، هم مدیریتي وړاندیزونه دي.
ډیر زیات مننه ریم صاحب له تاسو څخه. ښاغلی حمیدی، د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډه توګه راته ووایئ چې تاسو څومره خوشبین یاست چې داخل تاسو به وکولی شئ د افغانستان کرکټ بورډ دغه کومې ستونزې چې دي دا د اړوند کمیسیون له لارې حل کړئ؟
ښه، خوشبیني شته په ټوله معنا. تاسو نه خوشبیني موجوده ده، خو اصل خبره دا ده لکه څنګه چې رین صاحب وویل، د کرکټ د اساس لپاره، د کرکټ د بیا جوړښت لپاره او د دې ملي ادارې د ښه روڼتیا لپاره یو ملي بحث ته ضرورت ده. په دغه بحث کې باید ټول اقشار شامل وي تر څو پرې شو د کرکټ ملي اداره په خپلو پښو ودرېږي. دا یو خبره.
په لنډه توګه زموږ وخت پای ته ورسېدی ښاغلی حمیدی،
موږ به انشاءالله خپل وزارتي مسؤلیت به هر ورځ تکرارو او دا به د کرکټ د ادارې څخه به نظارت کوو، د دوی د مالي مصارفو څخه او د دوی د استخدام څخه به انشاءالله برهابه تاسو رسنیو سره او د رسنه د ولسي جرګې له لارې د
ډیره زیاته مننه له تاسو، له ښاغلي مشتاق رحیم او درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوو چې تر اوسه په خپرونه کې له موږ سره وئ. تر راتلونکي خپرونې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو.